السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د سپټمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ولیها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې پخپرونه کې مو هرکلی کوم. پخپرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ هفتهوار پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. فاول د دې سات تازه خبرونه له احمد الله.
تړی مشی لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر جو بایدن وای له افغانستانه د ځواکونو وستل د امریکا لپاره غوره وو. پولیس وای د ترهګری ضد یونټ وی په بلوچستان کې د داعش یولس وسلوال وجلی دي او په پاکستان کې په تیر شواروس کې کووډ 19 ناروغي یو سل یو کسان وجلی دي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن وای له افغانستانه د ځواکونو وستل د امریکا لپاره غوره وو. جو بایدن پرون په خپل ټلویزیونی وینا کې په افغانستان کې د وروستیو اقداماتو ارزونې پترس کې وویل چې د په مخ کې دوه لارې وي، یا بل افغانستان اوزی او یا به جګړه تیزوي، خو د خپل وسنۍ پریکړې ذمہواری ومنله. نوموړی وایي له افغانستانه وتل د امریکا لپاره ښه پریکړه وه او دا د هغه دورې ختمېدل هم وو چې په دې کې د نورو هیوادونو د بیرته رغولو لپاره ستر فوزي عملیات ترسره کېدل. له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو یوه ورځ وروسته بایدن وویل د افغانستان په ناسرګند میشن کې د دوی نور کم واضح مقصد نه و پاتې شوی او په افغان جګړه کې ونډه جاري ساتل د امریکا په مهمو ملي ګټو کې نه وه. بایدن د اسلامي دولت خراسان وسلوالې ډلې ته هم پیغام ورکړ چې موږ لا هم تاسو سره حساب نه دی برابر کړی. د وسلوالې ډلې په کابل کې په 26 اگست هغه ځانمرګ برید ذمواري ومنله چې پکې د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 170 کسان وژل شوي وو. د پاکستان پولیس وایي د ترهګرۍ ضد یونټ وی په بلوچستان کې د داعش 19 وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دا کسان د چاپی او د یاد ډلې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. دوی وایي په 1 اگست تر سهار مخکې چاپه ووهله او په مستونګ ضلع کې د داعش وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل. په دې سیمه کې وسلوالو په دې وروستیو کې دوه پولیس چارواکي هم وژلي وو. پولیس وایي د چاپې پر مهال ورته خودکش جاکټې، لاسي بمونه او رایفل په لاس ورغلي دي. د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي دفتر د وژل شوو وسلوالو او د دوی د قومیت په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. داعش په پاکستان او افغانستان دواړو کې سیمه ییزې څانګې لري. افغان طالبانو له خپلو ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د اگست پر 1 د کابل هوایي ډګر د طالبانو هغو غړو ته وینا کوله چې د امریکایانو له وتلو وروسته یې د کابل هوایي ډګر چارې په لاس کې واخیستې. ښاغلی مجاهد له خپلو ځواکونو غوښتل چې خپل ملت سره په چلند کې ډېر احتیاط وکړي. د ده په خبره ملت یې شل کلنې جګړې ځپلې او نور دې تحمل نه لري چې وزوریږي. مجاهد پر داسې وخت طالبانو له خلکو سره نرم چلند ته ور وبلل چې په دې وروستیو کې د طالبانو له غړو لخوا یو شمېر خلکو د وهلو ټکولو راپورونه او ویډیوګانې په رسنیو لاس په لاس شوي. په پاکستان کې په تیر شواروس کې کووډ 19 ناروغي 101 کسان وژلي دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر شاوخوا 15900 ته ورسید. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د سپټمبر په لومړۍ نیټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس 3500 نه زیاتې تازه پیښې ثبت شوي چې ورسره د 2020 زیږیز کال د فروری راهسې د ټولو وژنو کسانو شمیر 1,23,000 نه اوړېدلی دی، خو په دې هیواد کې 10,340,000 نه زیات کسان له کرونا وایرسه رغېدلي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا واکسین ورکولو بهیر هم روان دی. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر په ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهاره په ټول هیواد کې 1,06,000,000 نه زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ډایریکټریټس یا حکومتي څانګو سره اړه لرونکو چارواکو یو وار بیا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره احتجاجي پرلت ترسره کړ. د اگست پر 1 د خیبر پختونخوا اسمبلۍ مخې ته د 12 ګریډ نه پورته چارواکو د خپل احتجاجي پرلت پر مهال له حکومته په تنخواګانو کې د 0.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه. پر دې موقع یوې احتجاج کوونکي سمینه غنی مشال ویډیو ته وویل چې څرنګه حکومت د سیکریټریټ او کمیشن افسرانو په تنخواګانو کې زیاتوالی کړی، هغه رنګ زیاتوالی دی د دوی په تنخواګانو کې هم وکړل شي.
چې کوم افسران له تاسو 150% تنخواه سیوا کړې ده موږ هم ولې نه درا کړې موږ هم سیول سروینټس یو موږ ملاو شو د حکومت غړو سره تر اوسه پورې زموږ چا آواز واونرې دو موږ بیا مجبور شو چې موږ زنانا او نارینه روحتو سړک ته خپل مطالبه لپاره
هم پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی له خوا د دې صوبې اعلی وزیر محمود خان ته د احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خط تر استولو وروسته دغه احتجاجي پرلت بیا پای ته ورسېدو. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. په 13 اگست ټول امریکایي ځواکونه په داسې حال کې افغانستان نو وتل چې لپنشیر برته ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی. په کابل کې د نوي حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د افغانستان په دغه وضعیت اندېښمن دي، نو ځینې بیا وایي چې کېدی شي اوس په افغانستان کې مکمل امنیت پر ځای شي. نور تفصیل د اسرار المومن په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې که یو خوا ځینې سیاسي ګوندونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتو او هلته د طالبانو په واکمنېدو اندېښمن دي، نو ځینې پرې بیا خوشحاله دي او تمه لري چې له دې سره به په افغانستان او سیمه کې امن راشي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سردار حسین بابک وایي دوی به هله خوشحاله وي چې د امریکایانو تر وتو وروسته په افغانستان کې یو مضبوط جمهوري حکومت پاتې شوی وي. بابک په 13 اگست مشالې ډوټول هغه دا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د یو جمهوریت حکومت له ختمېدو او هلته د ټوپک په زور د ځنو خلکو له واکمنېدو سره به په دغه هواد او سیمه کې امن راشي. بابک وایي له د سره وره دا چې حسینه پراتونکو کې افغان ولس او د پاکستان پښتانه بیا د یو بل جنگ ښکار شي. بابک وایي د افغانستان په اړه په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي، نو ځکه دا نشي ویلی چې په افغانستان کې له نوي ممکنه حکومت سره به د پاکستان اړیکې په څه ډول وي. البته نوموړی وایي د دواړو هیوادونو ولسونه غواړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترخي وي.
یعنی ولسونه چې دغه کوم جګړې نه غواړي، دا غي وجه دا چې هغه سره باندې ملاتي هغه سره ترکی ملاتي هغه سره د ولسټین دی ملتي دي. د ولسونو خو دا خوایښ هم دی او دا غي ضرورت هم دی. د پاکستان پارلمان هم تاسو معلوم دي چې د سوره فیصلې په خپل کې په پارلمان کې خورو فیصلې نه کیږي. یعنی د افغانستان په حواله باندې چې دا دور کې ویلې فیصلې کیږي، دا فیصلې د پاکستان په پارلمان کې نه کیږي. تاوان دا دی، نقصان دا دی او شکم په دې دا دی، ځکه د ولس اعتماد نه جوړیږي او د افغانستان پارلمان خو د منډه لاړو
خود. مسلم لیگ نو یو مخکخ احسان اقبال بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یو ښه ګام ګڼي او وایي د خوشبینه دی چې له دې سره به په افغانستان کې امن پر ځای شي. نوموړي په 13 اگست مشالې ډوټو ویل دوی غواړي چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي. دا وایي تمه لري چې د افغانستان له نوي حکومت سره به د پاکستان اړیکې ښې وي.
کسی بھی صورت میں افغانستان کے پر ہر قسم حالاتو کی دا افغانستان تر ټولو زیات نیغ اثرات پر پاکستان راځي، نو دا وخت پاکستان غواړي چې په افغانستان کې دننه امن وي او افغانان متحد وي. کچری په افغانستان کې بدامنی وي نو دغه بدامنی پاکستان ته هم راتلی شي. نو د پاکستان هر سیاسي ګوند غواړي چې په افغانستان کې امن وي او هلتا د سکسما ویني تویدل بند شي،
کسی قسم کی خون ریزی مزید نہ ہو.
د پیپلز پارټی سینیټر بهرمن تنگی بیا وایي خبر دا وا چې د نړیوالو ځواکونو تر وتو او افغانستان موجوده وضعیت تر مسته کېدو مخکې امریکای د افغانستان ډنګیدلې جمهوری حکومت او طالبانو د خبرو د لارې په دې هیواد کې جنگ ته د پای ټکی خو دی وی. تنگی په 13 اگست مشالې ډوټو ویل چې له کابل د امریکایانو وتلو باوجود به په افغانستان کې منظر مست نشي. دا وایي باثبات افغانستان چې د پاکستان په ګټه دی، هله به پکې امن راځي چې هلته د پاکستان نه بلکې د افغانانو په خوخه جمهوریت حکومت جوړ شي چې پکې د هیواد هر وګړي ته خپلې ټولې ازادۍ ترلاسه وي.
پاکستان کی تصفات کی ہمیشہ دعوی کہ ہم سائے ملکوں سره برابرے په بنیاد تعلقات او په هر یو ملک کې د عوامو په مرزه او د عوامو په منشا باندې د حکومت چراشي، نو دا به د هغه ملک سټیبلټی وي او د هغه ملک سټیبلټی چې د نو د همسایه ملک سټیبلټی سره کنیکټ وي.
خو د پاکستان حکومتي ګوند تحریک انصاف یو مخکخه اقبال پریده وایي دوی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو خوشاله دي، د په خبره ځکه چې له دې سره هلته جنگ ختم شو. نوموړي په 13 اگست مشالې ډوټو ویل چې په کابل کې د نوي ممکنه حکومت با پر پاکستان مثبت اغیز وي، ځکه چې طالبانو ویلي دي د افغانستان ځمکه به د پاکستان خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. اپردی وای په کابل کې لنوي ممکنه حکومت سره بعد پاکستان نه یوازې اړیکی خيوي بلکې مرسته ورسره هم کوي
ان شاء الله ولزيد افغانستان سره زموږ هر قسم اخلاقي او سیاسي مرسته او تعاون به دا مضبوطيږي او په دې کې به هر کال او هر ورځ کوم نه اضافه کیږي موږ ان شاء الله دواته نه چکوما ولدی او ریهابلیټیشن عمل دی په افغانستان کې پدې کې یو کردار ادا کوي.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن شتون چر دې هوا تر ټولو اوګدا جګړه یادېږي پایته ورسوله او د امریکا ټول ځواکونه د اگست په شمال افغانستان وتل. امریکا داسې وخت افغانستان وتله چې طالبان له پنشیر پرته په ټول افغانستان ولکه لري. طالبان چې د اگست پر 15مه یې کابل نیولې دا مهال یې مشران په کابل کې د افغانستان له بیلابیلو سیاستوالو سره په خبرو بوخت دي چې د هیواد د راتلونکي حکومتي جوړښت او حکومتوالۍ په اړه یې نظر واخلي. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې یې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
د اسرار العالم مومن رپورټ تاسو اوریدو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي اوسمهال د دغه سازمان لومړیتوب بې ځای شو ته د لومړنۍ مرستو رسول دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي ویل چې طالبانو له دغه سازمان سره د کارمندانو د خوندیتوب په اړه ژمنې کړې او په ځینو برخو کې به د مرستې چمتو کولو پروسه پیل شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیت سیار وای چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي. په افغانستان کې د یونیت سیار استازي کارلون وان بورن ویلي چې اوس مهال دوی له 450 ولسوالیو څخه 299 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به د مرستو لړۍ پیل کړي. اغلی بورن ویلي که څه هم طالبانو د دوی د مرستې رسونې عملیاتو ته درناوی لري خو په وینا یې د مرستې پروسه ممکن په ځینو سیمو کې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. دغه سازمان وایي باید لومړی د خپلو کارکوونکو له امنیت څخه ځانونه ډاډه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیس سیار چارواکي وایي دغه سازمان یو شمېر کارکوونکي لا هم ویره لري خو ځینې نور بیا دندو ته چمتو شوي دي. د اغلی بورن په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري بې ځایه شویو کسانو ته د بیړنیو مرستو پر سوالو غور کوي. د مېرمن بورن په خبرات ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري حقو کسانو ته به بیړنۍ مرستې ورسوي چې بې ځایه شوي او د ژغورنې مرستې ته عاجل اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې د سازمان په مرستو کې سرپناه د څښاک اوبه روغتیا مرستې او خواړه شامل دي. دغه سازمان وایي سږ کال 200,000 بې ځایه شویو ته لومړنۍ مرستې برابرې کړې دي. له بلې خوا غلی بورن د ژورنالیستانو ښځینه فعالانو د پخواني حکومت ملاتړو او قومي لږکیو پر وړاندې د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د سپین بولدا کپولی پرته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اکثره سرحدونه د افغانانو پر مخ تړلې دي. د راپورونو پر بنسټ د سپین بولدا کپولی تیرېدل هم خپل ځانګړي شرایط لري او افغانان په سختۍ سره له دغه پولی تیرېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې خپلې پولې پرانیزي ترڅو هغه افغانان چې غواړي بهر ولاړ شي ورته اسانتیا برابره شي. په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې زرګونه کورنۍ د جګړې د زیاتوالي له امله بې ځایه شوي او اوسمهال 43 ولایتونه د طالبانو په ولکه کې دي. ډېری خلک د احتمالي ګواښونو له امله پاکستان او ایران ته مخه کړې ده.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پیته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د اگست په 13مه د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټ سره منسلیکو سرکاري افسرانو یو ځل بیا د صوبې د اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړي. دوی له حکومت د سیکرټریټ د افسرانو پر شان په تنخوا کې د 0.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه. د دوی د احتجاجونو دا لړۍ د جولای 14مې نه را روانه ده. پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی لخوا اعلی وزیر محمود خان ته د دې احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خط استولو وروسته دوی خپل احتجاجي پرلت پای ته ورسولو. خو دی دا دړکه او مکرات چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شوي نو تر هغې به د احتجاجونو لړۍ روانه وي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو چې د پرلتوالو په غږ پیلېږي.
څوکم د جام د وستې نشي بل خپل مرګري موټیویټ کړي نیکست لای حمل په پانا کم اس کم 4000 کسان نو باسي ولې
شاره دا خبر پښتونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټس کارکونکو د ګریډ 18 نه پبره سرکاري ملازمین دي چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاج کوي او د اسمبلی مخې ته سړک یې هم د ټریفیک په مخ تړلې دي. د سمینا غنی په نوم یو احتجاج کوونکی د صوبایي اسمبلی مخې ته د احتجاج پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې سرنګ حکومت د سیکرټریټ د افسرانو او د سی ایس ایس او پی ایم ایس د افسرانو په تنخواګانو کې اضافه کړې ده، نو دغه رنګ دی د دوی تنخواګانې هم 1.5% زیاتې کړې.
تاسو ګورئ چې موږ راغلي یو د افسران یو د اټیچ ډپارټمنټ ټول ډایریکټریټ والا افسران دلته راجمع شي یو. زمونږ دلته 13 جولای نه زمونږ یو مطالبه شروع ده حکومت ته چې کوم افسران له تاسو 150% تنخواه سیوا کړې ده اغیلم ولې سیوا کړې ده او موږ هم ولې نه درا کړې. موږ هم سول سروینټس یو، موږ هم د دې حکومت حصہ یو، موږ ملاو شو د حکومت غړو سره. تر اوسه پورې زموږ چا آواز و نه دو، موږ بیا مجبور شو چې موږ زنانا او نارینا روحتو سړک ته خپل مطالبې لپاره موږ سره د 17 گریډ والا تر 20 گریډ پورې افسران دلته په سړک ولاړ دي.
د دغه احتجاج کوونکي سرکاري ملازمینو د ټولنې مشر امین خان وایي په کار د حکومت د ټولو افسرانو سره د تنخواګانو د زیاتولو په لړ کې یو رقم سلوک وکړي.
د اټیک ډپارټمنټ چې کوم د احتجاج تاسو ګوره هغوی ته صرف او صرف 20% لونز ورکړل شوی دی او باقي پاتې محکمو ته که هغه سیکرټریټ دی که هغه انجینیئرز دي که پلاننګ آفیسرز دي او که پی ایم ایس آفیسر دي هغوی ته 150% ورکړل شوی دی. زمونږ چې کوم دی دا افسران دي، دا د فیلډ افسران دي، دا په ډایریکټریټ کې کار کوي، په ډسټرکټ کې کوي، ډویژن کې کوي او دوی د خپل فیلډ سپیشلسټ دي. چې کوم دا ټیکنیکل خلک دي دا اګنور دي.
د اگست په 1 دیرشمه نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر مشتاق غنی لخوا وزیر اعلی محمود خان ته د دې احتجاج کوونکو د مسلې د حل کولو لپاره د یو خط استولو وروسته دوی خپل احتجاجي پرلت پای ته ورسولو او دوی وایي چې تر څو یې غوښتنې نوې منلې شوي نو تر هغې به یې د احتجاجونو لړۍ روانه وي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سند حکومت فیصله کړې چې د سپتمبر 16 نه په ټولو تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس د مخنیوي واکسین ځانګړي کمپین پیل کړي. له 2500 څخه ډېر ټیمونه به په دې کمپین کې برخه اخلي. په دې کمپین کې به له 9 جمعات څخه تر 12 ټولګي پورې شاوخوا 14 لک ماشومانو ته واکسین لګول کیږي. د سند حکومت دا فیصله د اګست په 13 د صحت محکمې وزیر په مشرۍ په یو غونډه کې وشوه. نیاز علي له کراچۍ نور تفصیل راکوي.
د سند تعلیم وزیر سید سردار شاه د اگست په 1 دیرشمه د دې پریکړې په اړه بیا مشال ریډیو ته وویل، موږ غواړو چې سکولونه او ټول تعلیمي ادارې نورې بند پاتې نشي، نو د هغې لپاره د وړو د مور او پلار سره ضروری ده چې ماشومانو ته هم د کرونا وایرس د مخنیوي واکسین وشي. بیا وایي چې موږ نشو کولی چې دا خطره د ماشومانو لپاره واخلو او والدین باید خپل واکسین هم ترلاسه کړي او ښوونځو ته د واکسینو سندونه وسپاري. په لومړۍ مرحله کې به له 9 ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې شاوخوا 14 لک ماشومانو ته د سپتمبر 16 څخه واکسین لګول پیل شي. د دې لپاره د سند روغتیا محکمې شاوخوا 2500 ټیمونه جوړ کړي دي چې واکسین به لګوي او له دې سره د تعلیم د محکمې له 200 څخه ډېر ټیمونه به هم د تعلیمي ادارو ناڅاپه دوري وکړي او د واکسینو لګولو عمل به ډاډمن کړي، ځکه چې موږ سکولونه چلول غواړو او موږ د تړلو اړتیا لرو
بند نہیں کرنے
پسند کی تعلیمی داری چی په یو دیرشم جولای تړلې شوی بی د اگست په دیرشم بیا بیرته پرانستی دی او سن حکومت د ټولو تعلیمی دارو د استادانو کارمندانو سره د ماشومانو د مور او پلار لپاره د کرونا وایرس د مخنیوي واکسین لازمی ګرځولی د سن د روغتیا وزارت چارواکي وای په تعلیمی ادارو کې د ماشومانو لپاره د واکسینو لګولو بندوبست پیل کړی دی د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادی یو غړي او د جنا روغتون کراچۍ د کرونا وایرس ناروغو وارډ مشره ډاکټر سناګل د اگست یو دیرشما مشالی ډو ته ویل چې د ستمبر لاش په کمی څخه پیل کېدونکې د کمپاین با ډیر ګټور وي خو په کار دا چې د کمپاین پر وځو کې ټول ماشومان په سکولونو کالجونو او پوهنتونونو کې وي
نو به تورې مونږ ډاکټرانو دا ویل غواړو چې خلکو له په کار دا چې دا ویکسین خپل ماشومانو ته ولګي ولی چې مونږ هاسپټلز کې ګورو چې کم مریضان د کورونا راځي نو هغه زیاته تر هغه خلک دي چې هغه ویکسین نه دی لګولي او د کورونا چې چا ویکسین لګولي دي نو هغه ته هم د کورونا کېدلی
خطرناک نوی آکسیجن ضرورت یا این سی او سی د اگست په یو دیرشما پخپلا ویبپاڼه لیکلی چې تر وسه په هیواد کې یو کروڑ یو شپېته لکه یو اویا زره اته سوه او اووه شپېته کسانو ته د واکسینو دوه ستنې لګولې شوي او څلور کروڑه څوارلس لکه واویا زره پنځه سوه اواتیا کسانو د واکسینو لومړی ستن لګولې ده خو بلخوا په هیواد کې د کرونا وایرس د ناروغو شمیر یو ځل بیا زیات شوی او د اګست په یو دیرشمه د ان سی او سی د ریکارډ تر مخه په ملک کې د کرونا وایرس پیښو شرا اووه فیصده ده خو په پیښور کې دیارلس فیصده په لاهور کې لس او په حیدرآباد کې دغه شرا پنځلس فیصده څخه زیاته ده او په تیرو څلیرشو ساعتونو کې نور درې زره اته سوه او اته دیرش کسان د کرونا وایرس په ناروغۍ اخته شوي او نور یو سل اتلس کسان مړه شوي دي له دې سره په پاکستان کې د کرونا وایرس له امله د مړو شوو کسانو شمیر پنځه زره اووه سوه اته اتیا ته رسیدلی نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل روسي ریپورت کې ویلي چې په تیرو شاوخوا دیرشو کلونو کې په نړۍ کې د وینې لوړ فشار یا هایپرټینشن ناروغان دوه چنده زیات شوي دي په خیبر پښتونخوا کې ډاکټران بیا په دې اړه وایي چې په دې صوبه کې هم د 2010 را په دې خوا د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو په شمیر کې اضافه شوی چې وجوهات یې ناامني اقتصادي او ټولنیزې مسلې غیر متوازن خوراک او د غسې نور ځینې شامل دي دا چې هایپرټینشن څه ته وایي علامات یې څه دي او په خیبر پښتونخوا کې د دې روغه صورتحال څه دی په دې اړه زموږ همکاري انیس اجمل لزینو ډاکټرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی
په خبر پښتونخوا کې یو شمېر ډاکټران وایي چې په دې صوبه کې د نامنه اقتصادي او ټولنیزو مسئلو د هوا ککړتیا او دغه سي د نورو مشکلاتو له وجې د وینې زیات فشار یا هایپرټینشن مریضان زیات شوي دي خو د پوهاوي نه لرلو له وجې په وخت علاج نه کیږي دوی دا خبره د اگست په یو دیرشم لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د اگست په پنځویشتمه د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د هایپرټینشن په اړه یو رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي چې د 1990 کال راهیسې په نړۍ کې د دیرشو څخه نه اویا کاله عمر پورې د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو شمیر له شپږ نیم سوه میلیونو څخه څه د پاسه یو ارب ته لوړ شوی دی د ډبلیو ایچ او په خبره د رپورټ لپاره په یو سل څلور اتیا هیوادونو کې څېړنې کړې خو په رپورټ کې د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی چې د وینې زیات فشار یا هایپر ټینشن څه ناروغي ده علامات یې څه دي په پیښور کې ډاکټر محمد زبیر ظاهر مشال ویډیو ته ویل چې د وینې د فشار لوړوالی هغه وي چې د بلډ پریشر په پیمانه لوړه درجه یو سلسل ویخت او ټیټه درجه یې نوي یا لدی لوړوي
بیسیکلی دا بلډ پریشر چې کوم میجرمنٹ وی او چې زیات وی نو هغه ته هایپرټینشن په دې کې زیات تر دا وی چې کوم انسان وی هغه ته تر کو تر سه مونږ ورته داس پون کې وایو چې داسې فلیشز ورته کیږي چې هغه داسې رڼاګانې په یو واري شروع شي بل دا وی چې هغه په سټ کې او په دې سر کې ډیر زیات درد ور سره شروع شي چې سلوره مدا وی چې هغه یو خبره نه هغه خبره باندې دا سړی په یو دمی باندې غوسه شي او اکثر دوه درې ورځې دته غوسه کی دې سره سره اکثر بیا دا وی چې دا زیات تر په دې ګسړخ باندې د بدن درد شروع شي نو دکه چې کومې دی علامات دي
د ډبلیو ایچ او د وینې زیات فشار پړه پر ریپورت کې د 2019 کال شمیرې ورکل شوې دي چې په دې کال کې د هایپرټنشن تر ټولو کم شمیر کې ناروغه خزي په سویټزرلند او سړی په اریتریا هیواد کې ثبت شوې دي. دغه سي تر ټولو زیات د هایپرټنشن خزي او سړی دواړه ناروغان په پیراګوئے هیواد کې ریپورت شوې دي. ډاکټر محمد زبیر ظاهر زیات کړه چې په پاکستان کې اکثر مریضان د وینې فشار ناروغي بلې مسئلې سره تړي او پام ورته نه کوي چې له وجې زړه مغزو او دغه سي د بدن نورو برخو ته زیان ورسیږي، د زړه حمله پیراشي او یا ورته فالج وشي. نوموړي د هایپرټنشن نه د بچ کېدو لپاره د احتیاطي تدابیر یاد کړل.
د دې جوړونکو کول خو پکار دا دي چې احتیاط وي. احتیاط کې دا وي چې مونږه لکه د احتیاط ول په هلو چې مونږه هر ځای کې پریخي دا مونږه زیات زور دوايانو ته ورکړي. احتیاط کې غونډو کې دا وي چې مونږ ورته بیلنس ډایټ وي. پای کې دا وي چې غونډو کې اول خو مالګه چې کومه دا مالګه د سړې په هر یو شي کې د پروټې کې دا په ترکاری کې دا او بل چې راکړي خواږه شي زونه دي دا کم کی. مونږه بیلنس ډایټ پدې کې چې سړې په دوه روټې نه خوړي چې هغه پوره مره پوره ځان ډکی، بل په خوراک کې د غوښې ورډ ریجو د دینه لکه کله کله سړې خوړي شو خو د دې په مقابله کې د سبزی ډېر اوري. په کار دا دی چې سړې د یو نارمل ایکسرسایز روټین جوړ کی. دینه بعد بیا دویم سټیج راشي. ا دویم سټیج چې کوم دی هغه د مونږه میډیکیشن یا دوايان وال سټیج دی. او هغه دوايان بیا د سیو چې خلک کې په خپل مرزه باندې کله پری دي کله اخري نو دام نوي په کار تک انسان ته پته نه لګي کله کله او بلډ پريشر ډېر زیات شوی هغه د وجې په فالج دور رات لېشي زړه دور په رات لېشي سترګو نظر ور سره لېشي.
د مومند اوسیدون کې دنیا بي بي واي چې سمو د وړاندې د وینې فشار ډېر زیات شوی وو خو دې ته د هایپرټنشن علامات معلوم نو نو دغه پر ځای ډېر مودا د معدې علاج کوو. ما به
ما دا به چې دا د شپور زو د سم ګټو د دال زاپي ما د زیړې کې مې دې څه به کې ما دا ټول لا لا وکړه دا ټول سفارې تا کې شنو سن ما نه ته دا تا کې پالې دې دا د ما دا کې ول د ما دې ګېس دې دا د ما دې د لاسه نو په دې وطن دا په دم نه دې په تاسو سره تا کې رشي کنه مې ټول فکرونه نو سو جن نو خو ګرام نه مال شو بس دې ته مې ول بل ولا شي مال تاسو اجازه تر کې چې زه دې مې شنې دې ټول پاسه ودرې کې مزان چې تاسو مشتا خبرې کې دې پاتې کولې به سره ما هغه دا څه خو نه وای شي مې دوه څنګه شي وم
په پاکستان کې نېشنل لایبرری اف میډیسن د 2018 او 2019 کلونو په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په دې کلونو کې په خاري سیمو کې د هایپرټنشن شمیرې سده پاسه 40% او په کلیوالو سیمو کې سده پاسه 40% ثبت شوې وي. نېشنل لایبرری اف میډیسن وايي په 2018 او 2019 کلونو کې د وینې فشار لرونکو ناروغانو شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب، وربسې، پسین، بیا په بلوچستان او تر ټولو کمې په خیبر پختونخوا کې ریپورت شوې وي. په خیبر پختونخوا کې د زړونو ډاکټر محمد الیاس مشال ویډیو تو ویل چې دوی ته په ارو دریو کسانو کې یو د وینې زیات فشار لرونکو ناروغا ورسي. نو موري سیاست کړه چې په دې رستیو کې په خبر پښتونخوا کې په خزو ځوانانو کې هم د هایپرټنشن ناروغي زیاته شوې ده چې وجوهات یې کورنۍ ماحول د هوا ککړتیا، نشه یي مواد، غیر معیاري او غوړ خوراک، اقتصادي او ټولنیز مشکلات، ذهني تناو، نا امیدي، د لوبو د میدانونو نشټوالي او د سیمې امنیتی حالات دي.
ځکه زمونږ د OPD every third patient چې دی نو that is hypertensive, genuinely hypertensive. اوس په دې کې زمونږ 50 more than 50% patients چې دی نو هغه ټریټمنټ نه اخلي.
په سواد کې د عامه روغتیا پوها او د لوکمان انټرنیشنل اسپیټال مشر ډاکټر جواد اقبال بیا مشال ریډیو ته ویل چې د 2019 کال را په دیخوا د خیبر پښتونخوا په روغتونونو کې د زړه د علاج مرکزونو او د ناروغانو شمیره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د وینې فشار د ناروغانو د شمیر معلومولو او د دا ډول ناروغیو څخه د خوندیتوب لپاره د پوهاوي نظام نشته، نو ځکه هم حکومت دې لړکې د مرکزونو جوړولو ته ډیر پام نه کوي او مریضان زیاتېږي.
کیٹریزیشن لیب ول کیتلی پس کیچی د مریضانو انجیوگرافیز کی گسٹنٹ ورته لگی نو د 2010 نمخ کی په خیبر پختونخوا کی دا صرف دو وجی وست د 2021 سے دین او پدی کی په 18 ہسپٹلز کی کیتلی چې کم دی اگر لګولې شي وی دي او ورستورز د دې په ډیمانډ کې چې کم دی هغه اضافه راځي موږ به اول وی چې دا هارت اٹیک چې دی نو دا چې د چا عمر د شپیتو کارونه په بری یاد او یو کارونه په بری هغه ته کیږي اوس تاسو یقینو کې دی چې په 30s کې الکان نازي او جنګي راځي هغه ته هارت اٹیک وشي موږ ته PCI کو یو کس په کې راځي چې هغه د 20 کالو
دا چې حکومت په خبر پختونخوا کې د وینې زیات فشار د ناروغۍ د مخنیوي لپاره سه اقدامات کوي او د پوهاوي لپاره سه پروګرامونه دي. د صوبې د صحت محکمې مشر ډاکټر محمد نیاز مشال ویډیو ته ویل چې دوی د صوبې په اړه سرکاري روغتون کې داسې آلات لګولي چې په وخت د دې ناروغۍ معلومات کېدای شي. البته د پوهاوي لپاره په سرکاري رسنیو پروګرامونه او په بیلابیلو ځایونو کې غونډې هم کوي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلې او لیدلې شئ. د ماسپخین یو نیمه بجاو شو لن خبرونه احمد الله نه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د افغانستان د ځواکونو وستل د امریکا لپاره غوره وو. جو بایدن پرون په خپل تلویزیونی وینا کې په افغانستان کې د وروستیو اقداماتو ارزونې په ترڅ کې وویل چې د په مخ کې دوه لارې وي، یا بل افغانستان اوزی او یا به جګړه تیزوي. خو د خپل وسنۍ پریکړې ذمہواری ومنله. پاکستان پولیس وایي د ترهګرۍ ضد یونټ وی په بلوچستان کې د داعش یولس وسلوال وژلې دي. چارواکي وایي دا کسان د چاپی او د یاد ډلې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي. دوی وایي په یو دیرشتم اګست تر سهار مخکې چاپو وهله او په مستوم ضلع کې د داعش وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل. داعش په پاکستان او افغانستان دواړو کې سیمه ییزې څانګې لري. افغان طالبانو له خپلو ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د اگست پر یو درشتمه د کابل هوایی ډګر د طالبانو حق غړو ته وینا کوله چې د امریکایانو له وتلو وروسته د کابل هوایی ډګر چارې په لاس کې واخیستې. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید 19 ناروغي یو سل یو کسان وجلی دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر شاوخوا 15900 ته ورسېدو. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د ستمبر په لومړۍ نیټه لیکلي چې په تیرو 40 ساعتو کې د کورونا وایرس 3500 نه زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې ورسره د 2020 زیږیز کال د فروری راهسې د ټولو ورجنو کسانو شمیر 1,3,6000 نه اوړېدلی دی. خو په دې هیواد کې 3,340,000 نه زیات کسان له کورونا وایرسه رغېدلي هم دي. او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټس یا حکومتي څانګو سره اړو لرونکو چارواکو یو وار بیا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره احتجاجي پرلت ترسره کړ. د اګست په 1 د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته د 12 ګریډ نه پورته چارواکو د خپل احتجاجي پرلت پر مهال له حکومت په تنخواګانو کې د 1.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجلې د دې ادبي پروګرام جوړونکو زمونږ همکار نجیب عامر ته راځي چې وره.
د مشال راډیوي مجله دا مشال رډیوی مجلې ګلالۍ اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونه په خبرونه کې د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې لمشر ډاکټر نصیب الله سیماب سره د پښتو ادبي تحریکونو په اړه مرکه لرو. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د اغستان د ویبل برخې ژباړه هم اوریدل شي. ډاکټر نصیب الله سیماب د غنو کتابونو لیکوال، د بلوچستان پوهنتون استاد او د پښتو څانګې رئیس دی. نوموړی په پښتو ادبي تحریکونو باندې یو کتاب لیکلی چې تصورات، رجحانات او تحریکونه نومیږي. ما له هغه سره پر دې کتاب خبرې کړې. په سر کې هغه د ځان په اړه لنډ معلومات ورکوي.
په پښتو ادبیاتو کې مې په 2008 کې د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه د پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړې ده، او په همدې پوهنتون کې پښتو څانګه کې د استاد په اس مخبل او وظیفه په 2000 سره اجرا کړې و. دا وخت د پښتو څانګې د بلوچستان پوهنتون د رئیس په توګه کار کوم. درېمي د لنډو کیسو مجمع چاپ دی، یو مناول چاپ دی طالب خدای کبو ملاسی، او بل مثلور تحقیقي کتابونه پر مختلفو موضوعاتو باندې چاپ دی.
سیماب صاحب، تاسو په پښتو ادب کې پر تحریکونو باندې کار کړي، سیړنه مو کړي، آیا تحریکونو زمنګ پر ادبیاتو اغیز پرې باسهله؟ که جواب مو هو وي نو دا اغیز مثبت او که منفي؟
تر کومه ځای چې ستاسو د دې پوښتنې جواب دی، په دې اړه به زه خبره وکم چې یو سیاسي تحریک دی بل ادبی تحریک دی. په سیاسي او ادبی تحریک کې بنیادی فرق د نوعیت دی. سیاسي تحریک د یو کس د ټولنیز حالات د بدلولو دعوه لري، ځکه نو هغه پر یو خاص منشور چې عموما د اولس تر توقعاتو څخه لالوړې دعوی لري یا پکې سوي وي پر هغه باندې کار کوي. خو ادبي تحریک د دې برعکس د ټولنې په داخلي توګه چې دا توانایي ورکوي، هغه د هغه جذباتو کوم جذبات چې مشرل جذبات ورته وایي، مرزشه جذبات ورته وایي، د هغه صفایي کوي او هغه ته لاره هواروي. دغه د وګړي داخلي راهنمایي کوي، هغه په جذباتي توګه له زیږوالي څخه د ملایمتوب خواته بیا یو په داخلي توګه یې وښيي چې د ټولنې د سیاسي تحریک یا بل داسې تحریک لپاره ګټور سي چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره راپورته کیږي یا راپورته سوی دی. کوم ادبي تحریکونه چې یو دستورالعمل لري، د هغه څخه مراد دا دی چې هغه یو خاص سیاسي مقصد هم لري. ځکه نو داسې ادبي تحریکونه لکه سیاسي تحریک په ټولنیزه توګه په خلقو کې بیداری پیدا کوي، داخلي بیداری ته پام نه کوي. په داسې تاریکونو کې د داخلي بیداری څرک نه لیدل کیږي. خو د ادبیاتو باندې، د ادبیاتو په دغه کې په تاریکو کې د هر تحریک مثبت اغیز وي. دا خبره زه د ادبي تحریک په حواله باندې کوم، ځکه چې ادبي تحریک د کلام سره تړلی دی، د لیک لوست سره تړلی دی، د نظریاتي اختلاف سره تړلی دی چې هغه په منطقي ډول په دلیل باندې خپل خبر مخ په وړاندې بیایي. د دې مثال موږ د روشانی تحریک ورکو چې په مقابله کې اخوند دروازه وو، د اخوند دروازه افکار، د اخوند دروازه د ملګرو افکار، د بایزید انصاری افکار، دغه د ملګرو افکار د پښتو ادب برخه جوړ شوی دی، پښتو ادب اغیزمن کړی دی. دغه اغیزمن کیا چې دا مثبت ده، ځکه چې ادب ته یو څه ورکړی دی. داسې نه دی چې ادب پښا وهلی دی، ادب به د پرمختګ باعث ګرځېدلی.
سیماب صاحب، آیا تحریک هر وخت اړین وي کنه چې کله ټولنه او د ټولنې ادبیات له جمود سره مخامخ شي او بدلون پکې نه لیدل کیږي، نو بیا د تحریکونو چلول ضروری شي؟
تحریک هر وخت اړین نه وي. د تحریک خپل کله چې د تحریک ابتدا کیږي، تصور، رجحان او بیا تحریک، دا تحریک بیا خپل اوج ته رسیږي، بیا بیرته له دغه زواله سره مخامخ کیږي. مثال یې موږ بیرته د دغه تحریک قور کوو، د روشانی تحریک قور کوو، چې هغه یو تصور وړاندې کوي چې پر جهان باندې بدل سلو او خلکو قبول کی، په ادبیاتو کې کار ور باندې وسو، دغه خپل مریدان پیدا کړلو، هغه تحریک اوج ته ورسېدی، بیا له زوال سره مخامخ سلو، خو تصور یې خپل پر ځای باندې پاتې سلو. داسې نه ده چې هر وخت به تحریک چې دی هغه راپورته کیږي، خو کله ناکله داسې وسي چې یو تحریک یا د جمود د ماتېدو دپاره چې کله تا سړي کې دغه په خلکو کې د تحریک شوق پیدا کیږي، نو هغه اول رجحان ته مخه کی، نوی تصور که څوک وړاندې کړي چې په ټولنه کې کوم څه د جمود باعث ګرځېدلی دي، د هغه د په حرکت تر اوستلو یا د دې جمود د لیر کولو لپاره تصور وړاندې کی چې رجحان باندې اخلي، او دغه پروسس بیا ډیر په سوکا سوکا باندې مخ په وړاندې زی او د تحریک باندې اخلي. داسې نه ده چې یو دم به تحریک راپورته کیږي، د جمود به ماتی، خو کچيري په ټولنه باندې د ادبیاتو په حواله او په ټولنیزه حواله، په سیاسي حواله د جمود سره مخامخ کیږي، نو دا جمود په خپل د تحریک باعث ګرځي، دغه تحریک پیدا کوي.
سیماب صاحب، د پښتو ادب یو څو مشهور تحریکونه به کم کم وي؟ که موږ یوازې نمونه اخیستل غواړو، نو هغه به ستاسو په خیال کم کم وي؟
د پښتو ادب کې چې د تحریکو خبره موږ کوو، نو موږ سره په زاړه ادب کې روشانی تحریک دی، په نوی ادب کې د مور سره د خدای خدمتګار تحریک دی، او ترقی پسند تحریک دی. له دې پرته زما په خیال چې کوم ما کار کړی دی، هغه ما ته بل تحریک په نظر نه راځي. همدغه تحریکونه دی چې د تحریک په تعریف باندې پوره خيزي یا د تحریک تعریف چې دی هغه پوره کوي.
تحریکونه په انفرادي ډول پیلېږي خو په اجتماعي ډول مختزي. نو د خلکو د فکرونو بدلول او هغوی تحریک تر بلل ستاسو په خیال څومره زړه چاودون غواړي؟
دغه مرحله چې دغه خبر په دې حواله باندې کچیر ما د خبر د سیاسي تحریک وي نو دا ډیر زړه چاودون غواړي، ډیر کار غواړي. هغه خلک چې د سیاسي تحریک مخکشي کړی ده یا مخ په وړاندې تللی دي، تاسو دغه کارونه وګوري، تاسو د هغې جدوجهد وګوري چې هغه له کومو کړاوونو سره مخ شوي دي، کم کړاوونه یې وړي دي. خو په ادبي حواله باندې به دا خبره داسې وکړو چې په ادبي حواله کې یو سړی یو تصور راوړي یا مخ په وړاندې ځي د خدای خدمتګار تحریک چې اصلاحي تحریک و چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کومه مفکوره ورکړې وه، هغه په ادبیاتو کې مخ په وړاندې تک کوي، د رجحان بڑا اخلي او تر ډیره ځایه پورې مخ په وړاندې ځي او د تحریک په شکل کې د خدای خدمتګار سره وژه په وژه مخ په وړاندې ځي. دغه کړاوونه دغه شان چې دی، دغه سړی زړه چاودون چې دی، دغه خو د هر تحریک بنیادی شی دی. که چیرې دغه نه وي زړه چاودون نه وي پکې، منډه ترنډه تړیا نه وي پکې، هغه تحریک چې دی مخ په وړاندې نسلی زړه چاودون ته زیات ضرورت لري. موږ دلته اصل کې د تحریک په اوله چې موږ کومه خبره کوو نو زیات سیاسی تحریکونه چې دی هغه زیات کړاوونه غواړي. ادبی تحریکونه چې دی، ادبی تحریکونه موږ په نړیواله سطح باندې چې ګورو نو هغه د سیاسي تحریکو سره څنګ په څنګ کې خبره کوي. لکه مخکې چې ما خبره وکړله، سیاسي تحریک په ټولنیز حواله باندې د خلکو د ویښتابه حس ګرځي، او ادبی اړخ یا ادبی تحریک چې دی هغه په داخلي حواله باندې د انسان په داخلي حواله باندې د پرمختګ او د وشتیا بایس ګرځي.
ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، آیا هر تحریک ضروری ده چې د بریا سره مخ شي؟ کنه داسې هم شوي چې د یو تحریک پر ضد بل تحریک سره راپورته کړي او د یو ټکر فضا جوړه کړي ده.
د تحریک لپاره ضروری نه ده چې هغه د بریا سره مخامخ شي. کچيري موږ په دې نیت باندې د یو تحریک پیل کوو یا تحریکونه مطالعه کوو، موږ کوم تحریکونه مطالعه کړي دي، هر تحریک چې راپورته شوی دی هغه خپل تصور مخ په وړاندې وړی دی، تر خلکو پرې رسولی دی، په خلکو کې هغه خور شوی دی. د کامیابۍ بنیاد زده بولم، د کامیابۍ سستا زموږ کوم تصور دی چې هغه څه ترلاسه کول د کوم مقصد لپاره چې تحریک راپورته شوی دی هغه په ټولنه باندې منل. کچیرې هغه تصور د رجحان بڼه خپله کړې ده او بیا په تحریک بدل شوی دی، همدغه کامیابی ده. ځکه کامیابی ده چې دا تحریک د وسړی نه دی، دا تصور د وسړی وو چې هغه د رجحان بڼه واخیستله او بیا مخ په وړاندې سفر وکړي د تحریک باندې بدل شو. په تحریک بدلې ده چې دی هغه په اصل کې د کامیابی زینه ده، هغه کامیابی ده. دغه هر تحریک شروع کیږي اوج ته رسیږي او بیا لکه مخکې چې مول د زیوال سره مخامخ کیږي. کامیابی هم دا ده چې هغه په تحریک باندې بدل سو. کم شی چې په تحریک بدل سو و پوهیږه چې هغه کامیاب سو.
نصیب الله سیماب صاحب، آیا د نورو ژبو یا د نورو قامونو تحریکونو پر پښتنو تحریکونو اغیز پرې باسلی کنه؟ زموږ تحریکونه نورو ته څومره د پام وړ ول؟
د نورو قامونو سیاسي یا ادبی تحریکونه پر پښتو ادب باندې سیاسي مجموعه متاثر کړی دی، په مختلف اوقاتو کې متاثر کړی دی. موږ ګورو په زاړه ادب کې د فارسی اثرات چې دی هغه زموږ په ادب کې په مختلف پرېوتلي دي، په مختلفو حوالو باندې تاثر اخیستی دی، پښتو ادب یې اغېزمن کړی دی. خو پښتو ادب یا د پښتو ادب تحریکونه چې دي هغه زما په خیال د بلې ژبې د نورو ژبو تحریکونه چې دي هغه نه دي متاثر کړي.
پښتنو امپراتورانو په خپل دور کې ځایونه خو ډیر فتح کړل خو پښتو ژبه یې خورا نه کړې شوه، ستاسو په خیال د دې علت څه؟
پښتنو په خپل دور کې واقعي چې کوم ملکونه فتح کړل یا کوم وطنونه یې فتح کړل هغه ته ډیر څه ورکړل، خو پښتو تصور نکړل. د دې بنیادی وجه دا ده چې هغه پښتو ته د دریمې درجه په نظر کتلې دي. پښتو د علمي ادارو ژبه نه و، پښتو د دربار ژبه نه و، ځکه نه و چې امپراتوري چې کومه وه، کم مقتدر خلق چې و، کم په اقتدار کې چې کم خلق و، هغوی فارسی د علم ژبه بلله، فارسی د پرمختګ ژبه بلله. لکه نن چې موږ دلته په پاکستان کې یا د نړۍ په نورو ملکو کې په هیوادو کې چې چیرې پښتانه دي، هغوی انګریزي یا نورې داسې ژبې چې هغې کې علم پروت دی، په هغې کې علم ستا د کامیابۍ ژبه بولي، همدغه هغه وخت کې سوی و چې فارسی د علم ژبه وه، د کامیابۍ ژبه وه، د دربار ژبه وه، او زموږ بادشاهانو زموږ مقتدرو خلکو هم هغه ژبې ته اهمیت ورکوي. زموږ ژبه په دې د اهمیت وړ ونه بلله چې په دې کې هیڅ نشته، دا د غرو ژبه ده، دا هغه ژبه ده چې چیژه ژبه ده، دا پسته ژبه نه ده، په دې کې علم نه دی. د درېمې درجې په نظر د قتلو وجه دا وه چې زموږ ژبه له هر څه څخه شاته پاتې.
ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، د پښتو ادب زرین دور کوم یو دی چې تحریکونو او ادبیاتو پکې ډیره د پام وړ وده کړې وي؟
د تحریکو یو خبر چې د پښتو ادب زرین دور کم یو دی چې تحریکونه او ادبیات په کې ډېر د پام وړ وده کړې ده. دا دوه جلا جلا خبرې دي، یو ادبیات وده پکې کول، بل تحریکونه وده پکې کول. که چیرې موږ وګورو نو موږ چې کوم زرین دور یادوو، خاص کر زموږ شعری شتمنی چې کومه ده، په شعر کې چې زموږ شعری شتمنی ده، یا په نثر کې چې زموږ کوم پرمختګ په لومړي ځل کې سوی دی، د خوشحالۍ راواخلي، رحمان بابا، حمید بابا، او بیا راځه تر پیر محمد کاکړ پورې، دغه دور باقاعده زرین دور په دې دی چې په دې ادبیاتو ډېر پرمختګ کړی دی، ستر خلک یې پیدا کړي دي، هغه خلک یې پیدا کړي دي، هغه بنیادونه یې پیدا کړي دي پر کوم چې پښتو ادب ولاړ دی. که چیرې دغه خلک نه وي نو پښتو ادب شاید چې هغه رنګه پرمختګ په راتلونکي کې نه وای کړی کوم چې دې خلکو کړی دي. د زرین دور معنا په دې حواله باندې هم دغه دی. که چیرې د تحریکو په حواله باندې موږ خبره کوو، نو تحریکونه چې دي، کوم ته چې په ادبیاتو کې موږ جدید دور وایو، د شلمې پیړۍ څخه چې موږ ورته وایو چې شلمه پیړۍ شروع کیږي، له دې څخه یې واخلي، بیا راځه دغه شلمه پیړۍ چې ده، دغه د تحریکونو په حواله باندې زما په خیال زرینه دوره ده. په دې کې ادبیاتو ډېره وده هم موندلې ده، او په مختلف فکري حواله باندې پښتو ادب چې دی هغه ته ډېر څه راغلي دي، هغه ته د مغربي ادب څخه ډېر څه راغلي دي، هغه ته د نورو ژبو ادبیاتو نور اصناف سخن چې دي، که افسانه ده، که ناول دی، که ډرامه ده، که آزاد نظم دی، په دې کې بیخي زیات پرمختګ کړی دی. او تاریکونه هم په دې دور کې په منظمه توګه چې موږ وینو چې په ادبیاتو کې هم زیات تونډه ده، چې په هغه کې خدای خدمتګار تحریک دی، او ورسره ورسره ترقی پسند تحریک دی چې دې په دې دور کې پرمختګ کړی دی. زما په خیال د تاریکو په حواله باندې دغه شلمه پیړۍ چې ده، دغه زما خیال دی چې دا د زرین دور په حواله، په تحریکو په حواله، په زرین دور کې راځي.
سیماب صاحب، په معاصر پښتو ادب کې موږ د تحریکونو د تصور سرک مو مکنه؟
په معاصر ادب کې موږ تصور خو بیخي داسې واضح تصور لرو، هغه که په کابل کې لیکل کیږي، که په کندهار کې لیکل کیږي، که په کوټه کې کیږي، که په پېښور کې کیږي، په دې حواله باندې موږ ډېر څه لرو چې هغه په هر حواله باندې یو د تحریک چې کوم دغه دی هغه پوره کوي، او دغه شی چې دی هغه د رجحان بڼه په ټول دغه کې اخیستی ده، د ټولو، ځکه چې دغه دور دی چې دلته یو داسې شی، دا تصور چې دی هغه دارنګه تصور زما په خیال دی چې د ټولو نظریو عقیدو خپل اعتماد ته لاس ورکړی دی، ولسي فکر ته د خپلې خوښې رنګونه چې دی هغه خلکو ورکړي دي، د هغوی تجزیې زموږ د تجزیو قوت چې دی هغه د بل په لاس کښې وتلی دی، د ذهنونو واګې چې مې دي هغه د میډیا له لارې د پردیو لاس ته ورغلي دي، چې څنګه یې غواړي هم هغه رنګه زموږ فکر چې دی دغه کوي مخ په وړاندې بیایي. او
د دې نامعلومی قبضې له کبله د ولس فکري زاویې خپل ځانونه بدلوي. په داسې حالاتو کې ادب هم له داسې صورتحال سره مخامخ کیږي چیرې چې هر څه خپلې معناوې بدلې کړي دي. استعاره، تشبیه، تراکیب، دا ټول خپلې معناوې اړولې دي، خپل مفهوم یې اړولې دي. او یو خاص دا دی چې زما پر ذهن باندې قبضه شوې ده، زما پر فکر باندې قبضه شوې ده، زما پر وطن باندې قبضه شوې ده، زما پر ازادۍ باندې قبضه شوې ده. دغه یو تصور خودی چې د رجحان په شکل کې په پښتو ادب کې موجود دی، له هر څه څخه بالاتره چې ما ته د کوم شي ضرورت دی، خو دې ته د تحریک بڼه ورکولو دپاره زمینه مساعده ده. شاید چې دغه د یو تحریک په بڼه کې رامنځته شي او د ټولنې د بدلون باعث وګرځي.
ډاکټر سیماب صاحب، زمونږ د نن ادبیات د کلاسیک هغو سره کې پرتله کوو، هماغومره ارتقایي وده مو کړې څومره چې په کار وکنه؟ د مثال په ډول د نن غزل د پرون د غزل نه په اعلی درجه کې دی کنه مخ په زوړې یا مخ په لاندې روان دی؟
زموږ په ادبیاتو کې چې ته کوم خبره کوي چې موږ پرتله کوو، د نن ادبیات او د کلاسیک ادبیات په دوه حواله باندې دا پرتله موږ کولای شو. یوه پرتله په فنی حواله ده، بل پرتله په فکری حواله ده. په فنی حواله باندې کچیر موږ راواخو، نو په فنی حواله باندې د کلاسیک سره موږ په هیڅ ګون زموږ نننی ادب چې دی، نننی ادب چې دی، د کلاسیک په مقابله کې نشي درېدلی. خو په فکری حواله باندې چې زموږ ادب دی، هغه ډېر پرمختګ کړی دی. د اسناف په حواله باندې موږ ډېر پرمختګ کړی دی، نوي اسناف مخته راغلي دي. زما په خیال په فکري حواله زه کلاسیک ادب چې دی هغه تر ننني ادب غوره ګڼم، او په فکري حواله باندې د نن ادب چې دی په فکري حواله او بل دا چې د مختلف اسناف په حواله د نن ادب چې دی هغه غوره ګڼم، هغه پرمخ بولم.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې رئیس ډاکټر نصیب الله سیماب چې په پښتو ادبي تاریخ کې د تحریکونو په اړه لته سره معلومات شریکول. د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1900 د شم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. مشال
ریشنا امان خبر کوم فلم ستار
زده پختو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چادر لا مغلې زروار رکھتا خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نهې پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما، او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي. د خبرونې په پاتې برخه کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د اغستان د ویبل برخې ژباړ اوریدل شي چې په ختمې دوه به د مجلې دا غنه هم پاتور ورسیږي. کموګ ادیب ته د طبيب په نظر ګورو، نو هغه باید د دې جوګوي چې د زړې زمانی بوټي هم استعمالول شي او د طبابت نوې علم هم ورسره وي. کموګ ادیب ته د هغه سیلانی په نظر ګورو چې پلې د وطنونو سیل کوي، نو هغه له پکار دی چې کله هغه یو اجنبي هیواد ته ورسیږي، نو زړه باید د خپلو سندرو نه د خونه غستو جوګوي، خو په زړه کې د دومره ځای ضرور ولري چې هغه سندرې هم یاد کړي کوم چې په هغه هیواد کې د دل لپاره ویل کیږي. یو طرف ته د هغه خپل قام وي چې هغه ته مخخه وای، بل طرف ته بیا د یو بل قام خلک وي چې هغه ته خرغلاس وای، او له دواړو قامونو سره د خپلو سندرو ګرانبیا زیرمه موجوده وي. کله چې اول کلیپ کلی ته له بهره درس ورکونکو او ویناوالو تک شروع کړ، نو خزه به په مجلس کې داسې کېناستی چې ویناوال ته به شاړه ولې وه، خو خبرې به یې اورېدې. خو د وینا په پای کې که به کوم مطرب سندره شروع کړه، نو د موسیقۍ احترام به د هغوی په بې ځایه شرم زورور شو. پر داسې مهال به ښځو نه یوازې دا چې د مطرب لوري ته مخ اړولی شو، بلکې دا اجازه به یې هم لرله چې له مخ نه دې نقاب هم لرې کړي. زما په ژوند کې به داسې یوه ورځ یا یوه شیبه هم نه وي راغلی چې ما ته دې هغه سندرې نه وي یادې چې مور به راته په زانګو کې ویلې. دا سندرې زما په ګوګل کې د تل لپاره خوندي شوې دي. هغه سندرې زما د شعرونو انګیزې دي، د هغه بالغ په څیر دي چې ستړی پرې سر کیږدي نو آرام واخلي. دا د هغه آس په څیر دي چې ما خپل منزل ته رسوي. دا هغه چینه ده چې زه ترې خپله تنده خړوبوم، او دا هغه انګیټۍ ده چې ټول عمر به زما وجود ته تودوخه ورکوي. خو زه هغه ماشوم هم جوړېدل نه غواړم چې لوی شوی وي، قد هم وستی وي، خو د مور د شیدو پرېښودو ته نه وي تیار. دا ډول خلکو لپاره موږ یو متل لرو چې تن یې د غوایي عمره او دماغ یې د خوسي عمره.
ترجمة نانسي قنقر. رسینو مار مار خدا سے نا خدا سے نا یہ کلی ببلا وی پجہان خدا سے نا کلی ببلا وی پجہان